السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز صفی الله استانګزایم او د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خلاص وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر مې میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویل افغانستان ایران ته هم د کسانو تک په دې موده کې له 5619 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستان پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د روانو کسانو شمیر له 2018 څخه 3300 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په بابت څه نه دی ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګاڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمنۍ ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2001 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,800,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یکشنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي د لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلمدار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهون کی لوبغاړي قیس خادمی تیر شپه خپل بشناوی سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیر شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمن په وړاندې د لوبي ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمن ناک اوټ کړ. په دې سره قیس خادمی د آی بی او د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدان یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنگلاديش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنگلاديش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلاوریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زادران، محمد نبی، نجیب الله زادران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلويخت ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر 8 امر کړی وو موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر لمخې موسکو اړ شو چې خپل یو 50 بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه لمخې خالي وو. په دې معنی چې باید د 11 ډیپلوماټانو په ګډون د سلويخت کسان له بخارست وتل وي. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناتو ګڼو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. غواړم شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، غوښتنه همدا داسې او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته، د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه ویلي:
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډېر شمېر سیاسي، ټولنیزو او مدني فعالانو له لارې ترسره کېږي، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانیسته ده. اخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټو غواړي چې د دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظهیر ملاورو.
تاسو مال چې د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اوه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا داسې او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. دې کې مشروعات شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل:
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوړه د محدودیت وزه. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین پلار اچول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقونو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هېواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقونو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې د یو ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي:
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی شي که ډاکټر شي بیا بلجي ته هم خدمت کولی شي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی شي. یعنی زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین له پیل هرکلی کوي او زیاتوي:
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، د دې لپاره موږ ډېر امیدواره ان شاء الله چې دا ور یا مثبته پایله ورکو او د موږ هر خوینده خورو چې کوم زحمتونه یې سلی په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونې کړې چې ډېر کله له سختو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغې یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دا ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ د دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمان الزوایری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید ظهیر مالا اورو.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. خو سمیر خان متقی له الجزیره تلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوحې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو یې تېر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درته په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې دوه کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچ ته رسیدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعدی په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی او طالبان افغانی او القاعده او نور طالب تاکلی که روسی گروه که دمون لای وطنان رو بیاد کری، یعنی امیر یو ده و رهبر یو ده. اما ازالتا چون دوی ابن ظاهری و جرسو از فکر نکنم که القاعده زر ترزار پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی شاید تو در این مدت که ده کار بکی، چون مرکزی ده رهبر وقت بیران که در تاکلی به مهستان کسی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ته څرګندونو هرکلی کړی او ویلی دی چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې ته راشو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
احمد سیدی و د چارو شنونکی چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل وروستی تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تېره شپه هم د اوکراین د پلازمېنې پر بېلابېلو برخو د بې پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لویه اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د عجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځایي وخت 2 بجې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوي چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکي تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کېږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین کنټرولوي تړل سوی ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کېږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کېږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون نوخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوي کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زولې په دانا سر سیمه کې بیگان اپیژند وسلوالو د پولیسو پریویتانیا او د اف سی ځواکونو پر پوستې راکټي برید کړی. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې په دې حمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی ځواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
بادشاہ صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه و خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چیک پوسټ دي، یو د سرحدي عسکرو چیک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چیک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره را انټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چیک پوسټونه دي. پر دې باندې د حمله سوی ده، برید سوی دی، او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزي هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړه شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې وجل سوې دي. او بلخوا په دې اړه اوس څه غړې لمخه د ډي ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته وویل چې سیول استال زوب ته چې دی د یو کس مړې راوړې دي، هغه دی برته د غزا کوشت کوټه لیږدولې دي، او د دې پیش په زد د پوینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی، لار بند شوی ده. نو د دې معلومات دا دي چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړ دي هغه دوی تر اوسه وروب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلع کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د ده په خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دغه زخمیان یا مړي چې دي هغه راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسکر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او دا ویلي دي چې په دې پیښه کې تورن کسان چې دي هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلی ده، نو د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او نور امنیتي سرتیر چې دي هغه د پیښې ځای ته رسیدلي دي، هلته عملیات پیل کړي دي. تر اوسه داسې څه اطلاع نشته چې څوک یې نیولی وي یا کومه ډله په دې کې تورن ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو ریپورت خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیگ هم جوړوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیگ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه ښاغلي سنگین وویل.
هغې وخت کې به بیا زمونږ د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدله. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور فټبال بیټونه دا به ټول مونږ ته پېښور نه راوړل. هغه وخت کې به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړګبي چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیو. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاوېږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیک هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیک لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیک جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته اقدامات یې نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به و. ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزو دا مشکلات ما ولیده نو دا فکر ما وکړو چې خوست کې موسمه سوي مینه والې زیات دي باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي بیا ویلې چې افغانستان لباس در سره شته که نه. ما ورته چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوه د خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ور بس یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشينونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه پکې ثبت کړئ او پیغامونه مو وایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم سې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سې پسې ځنډېږي دا وخت ضایع کېږي دا بیا نه جبېره کېږي. دا د دوهویشت میاشتې تېرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینهوو په بخش کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي د ښځینهوو په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو غوږونو ته ورسوئ دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شوي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.
ستاسې پیغام